در قبال مخاطبای خود پابند است و به کار.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. په دې خبری مجله کې د خبری مطالبو په لنډیز کې اوري چې د ملګرو ملتونو یو داخلي راپور وایي لیکل چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې څه باندې 100 دولتي کارکونکي چې په هغوی کې امنیتي پوځیان هم شامل دي وژل شوي دي، خو طالبانو په هر ډول وژنو کې خپل دخالت رد کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم وایي هیواد ختیځې اروپا ته د زیاتو سرتیرو او پوځي تجهیزاتو پر لیږلو غور کوي. د فرانسې ولسمشر وایي د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون بیا راژوندی کیدو لپاره چانسونه سته. په امریکا کې یوه ښځه په دې خاطر محاکمه کیږي چې په سوریه کې د داعش د یوه کنډک قومندانه وه. د دې ترڅنګ په دې خبری مجله کې د دغو خبری مطالبو تفصیل اوریدلی سي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار میود یوسف کابل ته تر د ورځني سفر وروسته بیرته اسلام آباد ته روان سو. طالبان وایي چې پر بیلابیلو مسایلو دوی خبری کړي دي.
ځینې وړې ستونزې چې د دواړو خواوو ته کله کله پیښېږي پر پردونه، د دغو امنیتي مسایلو په اړه باندې خبرې او بحثونه کېږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ور بیا له خپلو بنسټیزو حقونو او برابرۍ څخه محرومې سوي.
د نجونو مکتبونه زر تر زره زموږ پر مخ خلاص کړي چې موږ خپل مکتبونه ته ولاړ سو.
ازادي راډیو نن شل کلن سوه. ګڼو مینهوالو له کلونو راهیسې دغه راډیو اورېدلې او مینه یې ورسره کړې ده. یو شمیر افغانان وایي چې د کووید-19 واکسین لپاره د خلکو د اعتماد خپلولو په برخه کې د روغتیایي سکتور هڅې بریالۍ نه دي. په خبری مجله کې نور راپورونه هم خپرو. ورزو د راپورونو برخې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ور بیا له خپلو بنسټیزو حقونو او برابرۍ څخه محرومې سوي دي. انتونیو ګوترش پر طالبانو غږ کړی چې له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو په هدف د خپلې ژمنتیا د اثبات لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت وپیژني. دا هم په دې اړه تفصیل.
مکتبونه بندې زموږ اندېښنه ډېره زیاته ده.
رڼا نومیږي او د لوګر اوسیدونکي ده. په نهم ټولګي کې پرې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځي دروازې بندې شوي. مهمه غوښتنه یې د ښوونځیو بیا پرانیستل دي.
د نجونو مکتبونه زر تر زره زموږ پر مخ خلاص کړي چې موږ خپل مکتبونه ته ولاړ سو، خپل زده کړه وکړو، درسونه ووایو او خپلو هیلو ته ورسیږو.
د افغان نجلۍ دا غږ نړیوالو په ځلونو بدرګه کړی. تر دې چې اوس د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا د زده کړې، کار او برابرۍ له حقونو محرومې شوي. انټونیو ګوترش په خپل ټویټر پاڼه پر طالب چارواکو غږ کړی چې په واقعي او ژمن ډول له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت وپیژني او ترې ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی بیا ازادي راډیو ته وویل د ښځو ټول مشروع حقونه خوندي دي او حکومت یې ترې ملاتړ کوي.
ټول حقوق به ورته رسیږي. په ځینو ځایونو کې کومې ستونزې د اقتصادي مسایلو له امله او یا نورو ستونزو له امله څخه رامنځته شوي وي هڅې روانې دي تر څو هغه هم حل شي.
د ښځو د حقونو فعاله تمنا صدیقي هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه د افغان جنو خوځو د حقونو د خوندیتوب او پایښت لپاره مهمه بولي.
دی حقوق از طرفه
د حقونو باید ټول دولتونه هغه که مشروع وي او یا هم نامشروع مني که د حقونو ورنکړل شي د حقوق حکومتونو کړي تنګيږي
تر مشه.
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د نجونو خوځو په زده کړو او کار محدودیتونه وز شوي. تر خوای دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د توصيو پونم خوځو ته د حجاب کولو او له محرم پرته پته ګرځک بندیز هم اندېخني راپورته کړي. د ښځو د حقونو فعالانې د طالبانو د حکومت دا کړنې ورو ورو د دوی د نوې ملسیزې واکمنۍ ته ستنېدل بولي. هغه مهال نجونو او ښځو د کار، زده کړې او له محرم پرته د ګرځېدو حق نه درلود. د همدې اندېښنو له امله په کابل کې نجونو او ښځو څو ځله لاریونونه او اعتراضونه هم کړي. تر دې چې د دې معترضینو د مخکښې پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پروانی د طالبانو لخوا زنداني شوي او اوس هم د دوی په توقیف کې دي، خو د طالبانو حکومت دا خبره نه مني.
ومردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ور بیا له خپلو بنسټیزو حقونو او برابرۍ څخه محرومې سوې دي. انتونیو ګوترش له طالبانو غوښتنه کړې ده چې له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو په هدف د خپلې ژمنتیا د اثبات لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه رعایت کړي. اجمل ان د ولسي جرګې له پخواني استازي او د ښځو د حقونو له فعالې ملالې شینواري څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبان ولې لا هم حاضر نه دي ټولو نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار کولو حق ورکړي.
طالبانو اصلا ژمن نه دي ښځو د حقونو ته، دا خو یو واقعي خبره ده. اصلا زه دغلته په افغانستان کې یم، متاسفانه چې ګورم چې دوی کومه ژمنتیا زه د دوی نه وینم. مثلا د ښوونځي تړل او نن سبا د دې خلاصول او بیا وایي چې شرایط باید موږ جوړ کړو. بیرته د دې شرایط څنګه دوی جوړوي دې ته هم موږ اوس حیران یو چې څنګه دا په یو ولایت کې دا شرایط پوره دي او په بل ولایت کې نه دي پوره. د دوی دغه چارو ته حیران یم. مثلا مزار شریف کې څنګه دا شرایط پوره دي او په ننګرهار کې دا شرایط نه دي پوره.
ملالی شینواری یوازې د تعلیم مسله خو نه ده، د ښځو د کار موضوع هم ده. د ښځو د کار په برخه کې تاسو د کوم
پر داسې درته وایم، شخصي بانکونو کې ښځې ناستې دي کار کاندي، اما په دولتي بانک کې ښځه کار نشي کړی. دغه دوه ګونه برخورد د طالبانو ته حیران یم چې که چیرته شرایط نه دي برابر، ول یو ځکه برابر دي یو ځکه نه دي برابر. طالب مثلا د ښځو یو کمزای چی چې کوم بندیز باید پکې دوی د دوی طرفه لګول شوی، خپله طالب بر پکې ګرځي. آیا دا نر نه دی چې د ښځو مثلا په یو مؤسسه کې دا بربر ګرځي او ځان ته دا حق ورکوي چې زه باید
کلن راته وایي وبخې چې که دا ډول برخورد دوام وکړي چې تاسو ورته اشاره وکړه، دوه ګونی برخورد دی، وی پالیسۍ نشټواله، پایلې به څه دي افغانستان لپاره، د طالبانو د حکومت او ښځو لپاره؟
اصلا خو زه فکر کړم چې دلته اصلي ستونزه د یو واقعي نظام نشتون دی. دلته څوک ځواب ورکوونکي نه دي، ستونزه دا ده. دلته دا خبره نه ده، زه د یوې افغان سیاستوالې په توګه د دې نه ډار نه لرم چې زه د طالب نه ډار ولرم. زه د دغه بې نظمۍ نه چې د دې موجوده ده دلته څوک مسؤلیت نه اخلي. بلکل هر څه فردي شوي دي، یو څوک راځي یو څوک وژني، بیا وایي چې دا خو موږ نه دي وژلي، خو ټوله څڼې را پرېښي او غوړې کړي وایي موږ طالبان یو. موږ نه پوهېږو چې اوس دا طالب خلکو ته مزاحمت کا، د ایسای غړي دي، د عید راټل کېږي، اما څوک یې په قصه کې نه دي.
د ولسي جرګې پخوانی استازي ملالی شینواري و چې د اجمل ان پوښتنې ځوابولې. خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف کابل ته تر دوه ورځني سفر وروسته نن بیرته اسلام آباد ته روان شوی دی. دا خبرې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پر خپل ټویټر لیکلی دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له طالبانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. دا هم په ډېره تفصیل.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په کابل کې خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسوه او خپل هیواد ته روان شو. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په دې اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي، د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف او ورسره ملګری پلاوی له ګټورې لیدنې وروسته له کابل نه روان شو. د لیدنې په ترڅ کې په دوه اړخیزو خبرو اترو کې په بشر دوستانه ښکېلتیا، سوداګرۍ، ترانزیت او د خلکو ترمنځ د اړیکو په برخه کې د اسانتیاو په زیاتولو تمرکز وکړ. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبان حکومت چارواکو پاکستانی پلاوی سره په خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې دوړخیز باور رامنځته کول او د دوړو هیوادونو ترمنځ د ښې همکاري لپاره کړي ژمنې دي عملی کړي. نو موري دا هم ویلي و چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به نن هم له یو شمېر طالب چارواکو سره وګوري. د طالبانو حکومت پرون د غلیدو کتو پاړه په خبر پاڼه کې وویل چې دوړو لوریو پر ټاپی ټاک، کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې کړي دي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا په لوړه کچه درېیم پاکستانی وایي چې افغانستان ته سفر کوي.
ومردل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار میود یوسف کابل ته تر دوه ورځنی سفر وروسته بیرته اسلام آباد ته روان شوی دی. نوموړي په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره د بشر دوستانه مرستو د دوام ترڅنګ د سوداګرۍ، ترانزیت او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو یو راپور ویل کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې څه باندې سل دولتي کارکوونکي وژل شوي دي. راپور وایي دوه پر درېیمه برخه وژنې د طالبانو او په هغوی پورې د تړلو کسانو لخوا شوي دي. دا هم په دې اړه نور جزئیات.
له کله چې طالبانو د اګست میاشتې په نمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې تر سلو زیات پخواني دولتي کارکوونکي له محاکمې پرته وشل شوي. دا خبره ملګرو ملتونو کړې ده او وایي چې د وژنو دغه دعوې پر واقعیت ولاړې دي. د جرمني خبري اژانس د رپورټ په حواله د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش امنیت شورا ته ویلي چې دوه پر درېیمه برخه وژنې د برحاله چارواکو او په هغو پورې د تړلو کسانو لخوا شوي دي. د سرمنشي د دې داخلي رپورټ له مخې چې جرمني خبري اژانس وایي یوه کاپي دوی ته هم رسیدلې، څه باندې 50 مشکوکې وژنې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې تړلو کسانو کړي. ملګرو ملتونو دغه ادعاګانې چې د اګست میاشتې له نمایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت لخوا ترلاسه شوي دقیقې بللې. دا ادعاګانې پخواني دولت د چارواکو ترڅنګ د امنیتي ځواکونو د غړو او پوځي پرسونل د وژل کېدو په اړه دي. رپورټ وایي په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو فعالان او ژورنالیستان هم له حملو، فشارونو، ځورونو، جبري نیولو، ناوړه چلند او وژنو سره مخامخ شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د مدني ټولنې اته غړي او دوه د رسنیو کارکوونکي یا طالبانو او یا هم نورو افراطي وسلوالو او یا هم نامعلومه بریدګرو لخوا وژل شوي. طالبانو چې په دغو وژنو او سرغړونو کې خپل دخالت رد کړي تر دې مخکې دا کړې و چې پر ټول افغانستان واکمنان شوي چې ورسره د امنیتي پیښو اندازه هم تقریبا د دوی په وینا صفر ته راکمه شوې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ماښام 6 بجې 11 دقیقې او 10 ثانیې دي. ځینې افغانان وایي چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین لپاره د خلکو د اعتماد خپلولو په برخه کې د روغتیايي سکتور هڅې بریالۍ نه دي. دوی وایي چې تر اوسه د کورونا واکسین لپاره خلکو ته په سم ډول عامه پوهاوی نه دی ورکول سوی او د چارې لپاره منظمه تګلاره هم نشته. د ازادي راډیو خبریال تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي وایي د کورونا وایرس لامل خپل روغتیا ته اندېښمن دي. دوی ادعا کوي چې روغتیايي سکتور د کورونا وایرس د واکسین په برخه کې منظم پروګرامونه نه لري او نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې د خلکو باور خپل کړي. د کابل ښار اوسیدونکي پلوشه:
او تر ټولو لوی تشویش چې فلان لیدل کیږي هغه دا ده چې په روغتونونو کې لازم امکانات نشته د دغه ناروغۍ د تشخیص او د درمل لپاره. نو همدغه د دې لامل کیږي چې ډېر هغه کسان چې په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي د روغتونونو ته مراجعه نه کوي. نو زه د اسلامي امارت نه غواړم چې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم امکانات روغتونونو ته برابر کړي.
دا محل په دې برخه کې بل جدي اندېښنه چې مطرح کیږي هغه د واکسینونو د تاریخ د تیرېدلو موضوع ده چې له افغانستان سره د مرسته شوی او دغه واکسینونو وخت کم پاتې دی او د واکسین د ویش پڅ بهیر د اندېښنې دوه چنده کړي دي. خو د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر بیا وایي اوس مهال شاوخوا 3.2 میلیون دوزه د کورونا واکسین شته او د دې واکسین د ویش بهیر هم په ښه ډول سره روان دی.
افغانستان اسلامی امارات راتلون تر اوسه پورې نږدې 3.6 میلیونه کسان واکسین شوي دي چې د اوسط په شکل په یو ورځ کې نږدې 1000 کسان واکسین کیږي په 300 مرکزونو چې په ټول ولایت کې موجود دي.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې 300 مرکزونه د کووید 19 واکسین لپاره موجود دي او د دې وزارت تازه شمیرې ښیي چې تر اوسه پورې شاوخوا 8 میلیونه کسان په ټول افغانستان کې واکسین شوي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا دغه شمیر له 5 میلیونو زیات ښیي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم ځینې بهرني مسایل څېړو. د روسیې په وړاندې د لویدیځو قدرتونو دریځونه په دې وروستیو کې تون سوي دي. تر امریکا او فرانسې وروسته بریتانیا هم ویلي چې ختیځې اروپا ته خپل سرتیري استوي چې د روسیې ګواښونکي فعالیتونه مهار کړي. اسدالله لودین په سټوډیو کې دی، په دې اړه یې جزئیات برابر کړي. لودین صاحب، تازه څه دي؟
او مننه د بریتانیا صدر اعظم وای هیواد ختیځ اروپا ته پلوی شمیر کې د سرتیرو جنگی بیړیو او جنگی جټنو پر لیګلو غور کوي. بوریس جانسن ویلی لدې کار هدف د اوکراین په وړاندې د روسیې له دښمنانه چلن سره مبارزه ده. جانسن پرون وخت په یو بیان کې ویلی د پوځي اقداماتو دا ټولګه به کرملین ته ښکاره پیغام ورکړي چې ګواښونکي فعالیتونه یې د زغملو نه دي. د دې په خبره بریتانیا تل د روسیې د بریدونو په اړه د ناتو له متحدانو سره درېږي. د بریتانیا صدر اعظم دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ناتو نورو غړو هیوادونو هم له اوکراینا د ملاتړ ډیرولو ته ټټر وهلی. روسیې د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تحرکات زیات کړي او لویدیځ قدرتونه داسې ویره لري چې ممکن روسیه پر اوکراین یرغل وکړي. پرون فرانسې هم اعلان وکړ چې رومانیا ته سلګونه سرتیري استوي. رومانیا د ختیځ اروپا هغه هیواد دی چې له اوکراین او مولداوا سره ګډه پوله لري. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي وو چې یوه وړه ډله سرتیري ختیځ اروپا ته لیږي.
د فرانسې او ایران ولسمشرانو د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا ژوندۍ کېدو پر سر خبرې کړې دي. څه پرمختګونه په دې برخه کې تر سترګو سوي دي؟
هو، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون بیا ژوندۍ کېدو ته هیله شته. ماکرون ټینګار کړی چې په دې هدف پیل شوې خبرې باید ګړندۍ شي او ایران ټولو هغو ژمنو ته راوګرځي چې نړیوالو ته یې ورکړي دي. ماکرون له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره تر پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته ویلي د ډیپلوماتیک جوړ جاړي امکان شته او په خبره یې د اړینه چاره ده. د ماکرون دفتر نن د جنوري په 13 ویلي د اټومي تړون په اړه هر ډول خبرې د ایجابوي چې ښکیل لوري ښکارا او کافي ژمنتیاوې ورته ولري. د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په اړه له تیر کال راهیسې په ویانا کې خبرې روانې دي، خو تر اوسه یې د پام وړ پایله نه ده ورکړې.
زما بریاوې:
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315. په افغانستان کې د مایع غازو د بایو تر لوړېدو وروسته ګڼو کسانو د لرګیو کارونې ته مخه کړې ده. تفصیل د زموږ له همکارانو.
په افغانستان کې د غازو بیا لوړه شوې چې ډېر خلک مجبور کړي د مایع غازو پر ځای د اړتیا په وخت کې د لرګیو کارولو ته مخه کړي. د پښواک خبري اژانس په وینا په کندهار کې لرګیو ته په بازارونو کې تقاضا زیاته شوې ده او زیات کسان د پخلي، د کورونو د تودولو او نورو اړتیاو لپاره د غازو پر ځای لرګي کاروي. د بخاري یو دکاندار جمشید وایي چې د غازو په نسبت د لرګیو قیمتونه ټیټ دي چې خلک یې د رانیولو وس لري. د کندهار په سرپوزه کې د لرګیو پلورونکي حجي شاولي ویلي چې د 4.5 کیلو ګرام لرګیو بیا له 40 تر 50 افغانۍ ده، خو د غازو د 1 کیلو بیا 50 افغانۍ ته رسیدلې. په افغانستان کې چې ډیره برخه برېښنایي وارداتي ده، د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې ده. وروسته لاغې چې د اګست میاشتې په نمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بیلابیلو سازمانونو خبرداری ورکړي وو. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې همدا اوس د ژمي پر مهال 30 میلیونه وګړي عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او په افغانستان کې دولتي مامورین شکایت کوي چې معاشونه هم پر وخت نه ورکول کیږي. په عین حال کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت رالوېدلې او د خوراکي توکو بیې هم خورا لوړې شوې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو ما شمنی خبری مجله اوري پر روانو لاسو دقیقو کې زموږ له همکار اجمل انصر ووسی.
لا خبرونو ور اخوا
زما سلامونه هم ومني. کله چې شل کاله مخکې د ازادي راډیو خبرونې پایل کړنو انډریس الویس د ازادي راډیو له لومړنیو مشرانو څخه وو. نوموړی اوس هم د نږدې ختیځ لپاره د ازادي اروپا ازادي راډیو د څانګو سیمه ییز مشر دی. د ازادي راډیو د شلمې کالیزې په مناسبت به له دا واورو.
ګرانو اوریدونکو، ازادي راديو شل کال وړاندې په همدې ورځ خپل لومړی خبرونه پیل کړه. د هغه ورځ څخه رئیسې موږ تاسو ته ورځنۍ تازه او وروستۍ پیښو په اړه بېپارې معلومات وړاندې کوو، او همدغه ورځ تاسو ته تفریحي او تعلیمي خبرونه چمتو کوو. تاسو کولی شئ زموږ د ورځنۍ راډیوي خبرونو سربیره د ازادي راډیو په ویبپاڼه او ټولنیزو رسنیو کې هم موږ تعقیب کړئ. موږ افغانانو ته دا فرصت هم برابرو چې له یو بل سره خبره وکړي. موږ شل کاله دمخه خپله خبرونه پیل کړې اوس هم هر ورځ تاسو سره یو.
د نږدې ختیځ لپاره د آزاد اروپا آزادۍ راډیو سیمه ایز مشر انډریس الویس و چې د آزادۍ راډیو د شلمې کلیزې په مناسبت یې تاسو سره خپلې څرګندونې شریکې کړې.
خبر او له خبر ورهاخوا
آزادۍ راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کلن اسوه
لتاسو سره وو او یو به
شپک پنځوس کلن متیولا له شل کلون رئیسې د سهار له اوو بجو څخه د ماښام تر اوو بجو پورې د ازادۍ راډیو خپرونې په بېلابېلو فرصتونو کې تعقیبوي. متیولا په خپل کلي کې د ازادۍ راډیو د یو مینوال په توګه هم شهرت لري. نور په دې
د ورځې دولس بجې دي. شپږ پنځوس کلن متیولا په ترینکوټ ښار کې د یوې ښوونځي په انګړ کې ناست دی او د ازادي راډیو د ای ایم څپو په لټه کې دی. دا جکت لرونکی متیولا چې د ژیرې او سر ویښتان یې هم سپین دي په ترینکوټ ښار کې د ملالۍ لیسې په انګړ کې یوه دیوال ته نږدې پر یو خړ رنګ لرونکي پارش ناست دی. د ده مخې ته تور رنګ لرونکې پخوانۍ راډیو پرته ده او د ازادي راډیو د غرمې د دولس بجو یعنی فی یو سټوډیو خبرونه او راپورونه ته یې غوږ نیولی دی. متیولا ازادي راډیو ته وویل چې له ازادي راډیو سره بې حد مینه لري او په شلو کلونو کې یوازې ازادي راډیو ورسره تل هر ورځ ملګری پاتې سوې ده. نوموړی وایي که څه هم سرو کال د څلورو دیوالونو تر شا یوازې په خپله دنده بوخت دی، خو ازادي راډیو د افغانستان او نړۍ د حالاتو څخه پر وخت خبر کړی دی.
ازادي راډیو چې پښتو خبرونې شروع کړې دي زمينوالې ماورمې خو چې خلاص یم په هغه ګړې که خلاص نه یم خلاص یم ټول پروګرامونه اورم که خلاص نه یم هغه مهم خبرونه په کار اخته یم هغه مهم خبرونه اورم. نو د دې څخه موږ ډېره استفاده کړې ده وروره په تاسو د روغتیا په بخش کې د چاپېریال د مقصد او سیاست د یو په نور بخښو کې ډېره استفاده جنګ.
ازادي راډیو د افغانستان په ګډون د نړۍ په شپږ وشتوادونو کې خبرونه کوي چې هلته یې هم خلک له پروګرامونو او خدماتو څخه خوشاله دي. متیولا ازادي راډیو ته وویل چې د ازادي راډیو څخه زیات څه زده کړي دي او پروګرامونه یې د افغانستان په کلیوالي ژبو وړاندې کوي او په خبرې چې ازادي راډیو تل حقایق خپروي او د مظلومو خلکو غږ تر نړیوالو رسوي.
دا کریمی ډیری کړي دي ورور ټوله خبرونه اورم ورور د شر او شور او مقصد دغه ځان ساتم ورور خپل فامیل ساتم ورور یو بل چاته لارښوونه کوم چې ورور دا کار مکه ورور دغه ډیری وری په دغه کې د ار چاته چې په مخ ورغله مرتبه ان چې ورور سایه کوي ژوند در ار شي مهم دی. نو دغه ټکرونه کیږي یا بل کې چې ما واسو کار وکي او شنخته مې ورور هغه ته دال شوونه کوم چې 15 دقیقې ورسته بلاسه ورور یو بل مسلمان ژوند هم ماخه ځانم دغه کوي. نو دغه ټول د ازادۍ راډیو سره موږ بس استفاده کوو.
د متیولا پر زړه تر ټولو غټ ارمان څه دی د ازادۍ راډیو ته ویل؟
او دغه یو غشتنه لرم چې دغه ای پی ام سپی لکی دلته باره نو موږ صاف اورو. نو په نور شروع کې د ای پی ام سپی الادی پر وزګان کې نه دیله.
ازادي راډیو په اورزګان ولایت کې د متیولا ترڅنګ پلکونه نور مینوال هم لري. ازادي راډیو د خپل یو شمیر مینوالو په ژوند کې تغیرات هم راوستل دي چې په اورزګان ولایت کې یو شمیر بیلګې د ولایت سلوک په دغه ولایت کې معلول محیب الله د صدیق الله لور چې په زړه سره یو. ازادي راډیو د تیرو دوه لسیزو راهیسې په افغانستان کې خپلو اورېدونکو ته بېلابېلې خبري، معلوماتي او روغتیایي او سیاسي تفریح خپرونې وړاندې کوي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه اخلو.
او د شعر عنوان دی ازادي راډیو. له ماشومتوب مې اورېدلې ازادي راډیو ده، له ماشومتوب مې اورېدلې ازادي راډیو ده، ما په هدای کې بس نیولې ازادي راډیو ده. احمد تکل او ستانک زیر اتل ازرنه ګران دي، احمد تکل او ستانک زیر اتل ازرنه ګران دي، په اجمل اند باندې بیا ښکلې ازادي راډیو ده. سالم احمد نوریاس نوری به پکې نه یادوي، سالم احمد نوریاس نوری به پکې نه یادوي، د دوی په نشتون خو نیمګړې ازادي راډیو ده. د خبرونو اورېدلو کې شیبر ته غوښ شه، د خبرونو اورېدلو کې شیبر ته غوښ شه، په پریبا هم ځلېدلې ازادي راډیو ده. ناجیه ساپۍ نه همیشه کابل ورځپاڼې اورم، ناجیه ساپۍ نه همیشه کابل ورځپاڼې اورم، په ملالۍ بشیر منلې ازادي راډیو ده. تاودو بحثونو کې له هر چا نه کاروان مخکې دی، تاودو بحثونو کې له هر چا نه کاروان مخکې دی، په جلالزی باندې ویاړلې ازادي راډیو ده. تخنیک په چارو کې ساپۍ او جلالوب منمه، تخنیک په چارو کې ساپۍ او جلالوب منمه، شمشاد زدران هم چلولې ازادي راډیو ده. د جان آغا او حنانزی څوکۍ خالی ګورمه، د جان آغا او حنانزی څوکۍ خالی ګورمه، د دوی په مړینه دردېدلې ازادي راډیو ده. او وروستی مقطع ده، خارا ښایسته پروګرامونه خپرونې لري، خارا ښایسته پروګرامونه خپرونې لري، قلمیار ځکه خوښه کړې ازادي راډیو ده.
زه جنرال دولت وزیریم، د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته د رادیو د شلمې کلیزې له زړه تل تله مبارکۍ وایم. د رادیو د لا غوړېدا او د ستاسو قدرمنو د ډېرو بریاوو په هیله څښتن تعالی مو په ټول ژوند کې مرستندوی اوسه. رادیو د افغانستان د مظلوم ولس د غږ رادیو ده. ټول وخت یې کوښښ کړی دی چې د افغانستان د مظلوم ولس غږ تر نړیوالو پورې ورسوي. هیله ده چې په راتلونکي کې هم خپل کار ته په هماغه کاملا بې پرېتوب ادامه ورکړي او د افغانستان د مظلوم ولس غږ تر نړیوالو پورې ورسوي، تر څو چې په افغانستان کې نړیوال بالاخره پرېکړه وکړي او د دې تصمیم ونیسي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي.
نو د ازادۍ راډیو سره زه بېخي ډېرې اړیکې لرم، خوندم راکوي، طبیعت مې په سمېږي، یو د خیر خبر اورم، یو ښه سمدم معنا پراشو کې بیا دې تاب نه لرم. زړه درته وایم سپین ژری د څلور اویایم چې هر ځای کاري هغه مې پرېښی دی، بیا راغلی یم چې زما راډیو هغه نو بیا کور ته لم خوشک را سره وکړي. ته څه کوې وام ته سپین ژری یم چې یا وام چې راډیو نه یې ازادي ما ته خوند راکړي. نو داسې خوند را باندې کوي چې یعنې څه درکوه، بیا زه د ازادۍ راډیو زه تاب نه لرم.
شاولی سلارزی د کونړ ولایت د کونړ غږ مجلې مسول مدیر، زه هم د شلمې کالیزې د ازادۍ راډیو د شلمې کالیزې په مناسبت د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته مبارکي وایم. د ازادۍ راډیو اوس هم زمون په هیواد کې ځانګړی ارزښت لري. زمون خلک په خپلو بانډو سیمو کې په ډېره په مینه اوري. د ازادۍ راډیو زمون په هیواد کې د قومونو د یووالي، د ځوانانو د بیدارۍ، د دیو د یو موټی کېدو، د اطلاع رسونې په برخه کې، همدارنګه د بشري حقوقو د ناقضینو په وړاندې مبارزه، او د لکه د بلګې په ډول د شنه اسمان لاندې برنامه، همدارنګه د خپلو د ورکو شو عزیزانو په لټه کې، د هغه څه دي چې د ازادۍ راډیو په خپل وخت سره رسولي.
زما لخوا هم دومره وو. په باقی خپرونو کې به زما همکاران در سره وي.
تاسی ازادی رادیو تا غوړی استنن خبرونه د شلو کلونو سوی او ازادی رادیو ژوندۍ چې بیا به هم به پری راپورونه تاسو ته پر روانو کلونو کې هم خبروي د ازادی رادیو ماشمنی خبری مجله او ری چې تفصیل د ازادی رادیو پر ویب سایت لوستلی سي ازادی رادیو ډاٹ کام یا هم ازادی رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب پاڼې آدرس دی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 0000420212 شپږ څلوېښت 01.